آزاده په چپو کې
در امواج آزادی.
السلام علیکم. د شانګهای سازمان د غړو هیوادونو لوړ پوړو امنیتي چارواکو چهارشنبه په ډیلی کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. غونډه کې د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو او د هند ملي امنیت سلاکار فزیکي ګډون درلود، خو د چین او پاکستان استازي د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخیستې وه. افغانستان هم د شانګهای سازمان څارونکی غړی دی، خو د هند غونډه کې د طالبانو کوم استازی نه و غوښتل شوی. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې له ترهګرۍ او نشه یي توکو له کاروبار او قاچاق سره په مبارزې ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د داعش له څو حملو وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم تازه ویلي ترهګري په هیڅ بڼه د منلو نه ده. د منځنۍ آسیا هیوادونو، پاکستان او د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر نړیوالو بنسټونو تر دې وړاندې ادعا کړې چې د داعش په ګډون بېلابېلې وسله والې ډلې افغانستان کې فعالیت لري. دوی د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او له طالبانو یې غوښتي چې د ترهګریزو ډلو په وړاندې مبارزه وکړي. طالبانو هم څو ځله د داعش پر پټنځایونو عملیات کړي او د سیمې هیوادو ته یې ډاډ ورکړی چې له خاورې یې چاته ګواښ نه پېښېږي. پوښتنې دا دي چې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د ګاونډ او د سیمې د هیوادونو اندېښنې څومره پر ځای دي؟ داعش او نورې مخالفې ډلې د طالبانو حکومت ته څومره لوی سرخوږی دی؟ آیا طالبان کولی شي د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو د اندېښنې په عملي بڼه رفع کړي؟ د ازادي په څپو کې دغه خبرونه کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکي نثار احمد شیرزای، ژورنالیست او د چارو شنونکي فاروق فردا، او د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاطف مختار. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، د خپرونې په ترڅ کې تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ، خپل نظر را سره د دې موضوع په اړه شریک کړئ. د ټلیفون شمیره درته اعلانوم، یو شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی، 00 420 112 6001. اوریدونکو، وروسته تاسو ته وخت درکوو، هیله ده چې اړیکه ونیسئ. خو اوس زموږ د خپرونې میلمانه بحث ته یو ځای کیږي. ښاغلی شیرزای له نوې ډیلي نه سټوډیو ته وصل دی. شیرزای صاحب، ستړي مشئ، بحث به له تاسو نه پیل کړو. د شانګهای سازمان لوړ پوړي امنیتي چارواکي د چهارشنبې په ورځ په ډیلي کې سره راټول شوي وو. څه وایي هندي رسنۍ؟ د دغو بحثونو ډېر جزئیات رسنیو ته راوونه وتل. د غونډې بحثونه په څه ورټولو؟
سلامونه ونی کې له تاسو ته او تاسو درنه میلمانه او تاسو قدرمنه اوریدونکو ته هیله لرم چې زما غږ اوس په صحیح شي.
اوس سم دی شیرزای صاحب، فکر کوم دا ځل سم سو. مهرباني.
پرون کوم غونډه چې د شانګهای سازمان په ډیلي کې جوړ شوی و، په شروع کې د هند د ملي امنیت سلاکار غونډه کې وینا وکړه. په وینا کې ګرچې هغه مستقیم د پاکستان او د چین نوانه خصله خود ترګری د مالی تمویل پاله د کوم پتنځایونه د داعش چې په کابل کې او په مزار شریف کې دی ورسته یو کې طالبان اعلان کړه، او د مواد مخدره کوم تجارت او قاچاق چې کې چې در نوی نسمیات رئیسی چې په هندستان کې ډیر تر درې تنه پورې مخدره مواد راګیر شو په سرحدونو کې. دا ټول نگرانی و د شانګهای او خاص د هند په دغه ناست کې د روسیا، قزاقستان، قرغزستان، ازبکستان، تاجکستان استازي د ګډون درلودل، د چین او پاکستان آنلاین د انټرنیټ د لارې د دوی یو وصل و. خو پروګرام دا ده چې په بل میاشت کې د دفاع وزارت وزیران یو غونډه وکړي په ډیلی کې، او ټولنه د دوی نگرانی دا و چې په دغه وروستۍ کې د داعش او د داعش پتنځایونه په کابل پیدا شو، او دا چې لشکر طیبه او جیش محمد په کابل په افغانستان کې دوی شتون لري، هم د دې په خاطر ډیره مشکلات سره مخامخ ده، خپل نگرانی لري. او په کل کې په مجموع کې د نونس میاش رئیس د شانګهای یوادونه غوالي چې دلته خپل وخی چې کوم لوبه چې امریکا، افغانستان او خاص آسیا سره وکړله، د دې په مقابله کې یو آمادګي ونیسي، یو اتفاق وکړي، هم نور یوادونه هم پیشنهادونه کړي د شانګهای غونډې ته شاملېدو لپاره.
بله او شیرزای سب مشخصا دوی لڅ ویره لري، دوی دا سویره لري چې ممکن د غترهګری ډلې لکه داعش او نور وسلواله ډلې چې تاسو یادونه وکړه، دوی د افغانستان لپولو ورواوړي عملا فزیکی ګواخ را منسته کی هند ته د منځنۍ اسیا هیوادونو ته دوی اندېښنه په همدې کچله.
لودی صاحب در کوم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې حاکم شو، سو ځلی هغه کوم وسلې دي امریکایان چې پاتې وو په کابل په افغانستان کې، هغه وسلې د قاچاق او هغه همغه ترګری د کشمیر د لارې نه هندوستان ته ورسېده. سو ځلی د هندوستان پولیس وسلې ونیول، تورستان ونیول، دلته پروګرامونه یې خونسا کړه، او همدغه ویره ده او سربیره په دې تر اوسه پورې د نونس میاشتې رئیس سو ځلې ډېره لویه کچه باندې د مواد مخدر په هندوستان په سرحدونه کې د پولیس لاسته راغی. دا ډېره لویه ستونزه ده او تاسو ته خلکو ته معلوم ده چې جایش محمد او لشکر طیبه دوی مستقیم هندوستان دپاره کار کوي، هندوستان په ضد کار کوي، او دا چې سو ځلې دلته تورستان دوی ونیوله خامخا دوی یو مشکلات سره مخامخ شوی ده، نگرانی لري، خپل امنیت دوی فکر کوي او نگران ده. په دې
خا کور ودان شیرزای صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. ال معلوماتو مو ورزو د بحث بل ګډونوال ته حاتف مختار د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د نړیوال مرکز مشر د هم سټوډیو ته وصل شوی. حاتف صاحب ستړي مشي، ستاسو په باور دغه اندېښنې څومره پر ځای دی؟ شیرزی صاحب ویلي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه دغه راس هند او د شانګهای سازمان غړي هیوادونه په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن دي او وایي چې دغلته د داعش القاعده په ګډون بیلابیل وسلوالې ډلې فعالیت لري، او د دوی اندېښنه په دې حد کې ده چې ویره لري چې ممکن دغه ډلې له افغانستانه هم ورواوړي او دغو هیوادونو ته فزیکي ډول باندې ګواښ رامنځته کړي. تاسو موافق یې؟
سلام تاسو ته او تاسو ملمت او تاسو له طریقې د افغانستان ملت زه په ګاند باور یم چې اوسنی نظام په یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست باندې باور لري. تر کوم ځایه پرې چې د داعش موضوع دی، داعش افغاني پدیده نه دی، او د اوسنی نظام او د افغانستان د خلکو پر مخالفت کې ورکه ایدل دی چې افغانستان یا د افغانستان ستراتیژي او پالیسي دا دی چې موږ نه غواړو زموږ جغرافیا نه د هند او نه د نورو ګاونډیانو پر ضد استعمال شي. کله چې موږ د یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست خبرې کوو، هدف مو دا دی چې افغانستان د ترجمن دی چې نور به د نورو ملکونو په امورو کې مداخلت نه کوي او نور ته به هم اجازه نه ورکوي چې افغانستان د دوی د استخباراتي جګړو ډګر وګرځي. اما چې د جمهوریت په وخت کې افغانستان د هندوستان او د پاکستان او د نورو د استخباراتي شبکو او ډلو د استخباراتي جګړو سنټر او مرکز ګرځېدلی، تر کوم ځایه پرې چې د جیش محمد او د نور ډلې دي هغه په پاکستان پرې اړه لري، افغانانو ته هغه متعلق هیڅ مسؤلیت نه لري. او د مواد مخدر په حق لکه تاسو انټرنیشنل راپور هم ولولې، نو دلته خو د یو اسلامي فکر او چتر تر لاندې دغه مواد مخدر فعالیت بند شوی. حتی په ډیرو مواردو کې انټرنیشنل ترانسپرنسي او بعضې ادارات هم دا لیکلي چې په افغانستان کې د مواد مخدر کچه تقریبا په بعضې ولایتو کې له منځه تللی. درېیم موضوع دلته د نړیوالو د منافعو موضوع مطرح دی. افغانستان یو ستراتیژیک یا جیو پولیټیک نقطه دی چې په دا اساس ضرورت هم لري چې شانګهای سره پاتې شي، او زموږ منافع په دې اوسنیو شرایطو کې دا دی چې موږ د یو ناپېیلې یو متوازن سیاست په نتیجه کې هم د اروپا او هم د امریکا او هم د روسانو او چینانو سره ښه تعلق ولرو.
بله مختصر
اوسنی نظام د خود افغان
او تاسو چې همیشه په بحثونو کې د اوسنی نظام په ننګ یا د دوی د تکلار په ملاتړ خبرې کوي، څه فکر کوي د غندښنې تاسو وایي چې تر ډیره حد واقعي نه دی او افغانستان نه غواړي چې له خاوري نور هیوادونو ته غوښونه پیښي. دغه خبرې په وار وار طالب چارواکو هم کړې دي. دوی ویلي چې د سیمې او ګاونډ هیوادونو د اندېښنه نه لري د افغانستان د وضعیت په اړه باندې. نو فکر نه کوي چې دغه ډاډ یو څه واقعي نه دی، ځکه دغلته اندېښنې شته مثلا د افغانستان د خاورې پر ازبکستان او تاجکستان باندې توغندي ویشتل سول، بیا طالبانو د داعش هغه غړي ونیول. نو اوس هم دغه هیوادونه چې اندېښنې لري، فکر کوم اندېښنې به یو څه واقعي وي. فکر نه کوي چې طالب چارواکي دغه اندېښنې بابېزه ګڼي او وایي چې دوی ډاډ ورکړي چې چاته به زیان نه پېښېږي. فکر کوي چې دا اندېښنې پر ځای دي؟
افغانستان د ترجمن دی چې د افغانستان د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. که چیرې په افغانستان کې داسې ډلې وجود لري چې هغه نړۍ لپاره تهدید وي، نو غوره لاره دا دی چې نړۍ دی د افغانستان د اوسنۍ نظام سره پر داسې یو میکانیزم باندې کار وکړي چې د افغانستان جغرافیه د هیڅ چا لپاره تهدید نه وي. لبل موضوع دا دی چې دا یو واقعیت او حقیقت دی چې افغانستان د هجمونیکو قوتونو او قدرتونو د لوبو په منځ کې ویجاړ شول. هم د پخوانی اتحاد جماهیر شوروي د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې او هم د ایالات متحده امریکا د غلط ستراتژۍ په نتیجه کې. نن افغانستان باندې افغانان حکومت د جغرافیې نه هیڅ چا لپاره په تهدید نه دي. تر کوم ځایه پرې چې د ازبکستان او د تاجکستان موضوع دی، په تاجکستان او ازبکستان باندې که څه راکټ هم وویشتل شو، هغه خلک ونیول شو، خو من المجموع د افغانستان ملت او اوسنی نظام د هیڅ چا لپاره ګواښ نه دی. د نړیوالو لپاره هم موږ ګواښ نه یو. نړۍ دې په دې پوه شي چې په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ هر قوت او ځواک په افغانستان کې حضور درلود او وجود درلود. اتل لکه افغانان ووژل شول، د دې کورونه وران شول، جوماتونه وران شول، دلته مختلف ډلې منځته راغی. د همغه غربي دیموکراسي او مردم سالاري تر سوري لاندې افغانان تباه شو. نن به دوره رسېدلې چې موږ بار بار اعلان کوو، امارت اسلامي هم دا وایي، او له بل اړخه په ټوله کې مهم دا دی چې د افغانستان نفه دا دی چې جغرافیه بی طرفه او بی پری وي. که چیرې هم ځینې المنت یا ځینې عناصر په افغانستان کې وجود ولري، غوره لاره دا ده چې یو انټرنیشنل ترانسپرنسي او انټرنیشنل میکانیزم منځته راشي، په هغه کې شانګهای هم کول چې د افغانستان سره همکار پاتې شي. لیکن پرته د حضور د افغانستان نه فکر نه کوم شانګهای ته هغه حیثیت پاتې شي. دغه ملک یو ستراتیژیک ملک دی، حق دی، دلته یو نظام وجود لري، په جغرافیه باندې حاکم دی، ناپیلی سیاست لري. غوره لاره داده چې افغانان باید خپل استازی هلته ولري.
او مختار صاحب وروسته په دې راځو خبرې کې چې ولې دغه سي غونډه ته چې د افغانستان په اړه اندېښنې پکې خودل کېږي، د طالبانو استازي نه بلل کېږي. کم تر کمه د ویډیو لاره خود دوی د غوښتنې زمينه مساعده ده، ترڅو دغه اندېښنې چې گاونډي هوادونه لري په مستقیم ډول طالب چارواکو ته واوروي، د دې پر ځای چې په غیر مستقیم ډول ورته اوروي. په دې وروسته خبرې کوو. اوس د بحث بل میلمه ژورنالیست او د چارو کتونکو فاروق فردا هم سټوډیو سره وصل شوی. فردا صاحب، ستړي مشي، له تاسو نه به د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنې په اړه باندې واورو. فردا صاحب، تاسو تر ډیره په روسیا کې راپورټر یا ژورنالیست پاتې شوی او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د اندېښنو په اړه باندې هم معلومات لري. د منځنۍ اسیا د هیوادونو اساسي اندېښنې د محل د افغانستان په اړه باندې سړي. فردا صاحب،
سلامونه او احترام وړاندې کوم تاسو ته او ټولو اوریدونکو. درنو اوریدونکو ته ستاسو د رادیو ګران میلمه ته چې مخکې خبرې کولې، وګورئ، مرکزی آسیا همیشه د افغانستان اندېښنه لرله او د مرکزی آسیا اندېښنه به دوامداره وي. په دې معنا چې د مرکزی آسیا ډیری تروریستان په پاکستان کې روزل شوي دي او اوس هم په کمین کې دي چې کله دوی وکولی شي په یو ډول نه یو ډول خپلو هیوادونو ته په اصطلاح صادر شي. ولې خبره د افغانستان په حق لده چې د افغانستان نه اندېښنه ولې پیدا کیږي؟ مرکزی آسیا همیشه د روسیې مقناطیسی هیوادونه دي، په دې معنا چې روسیه په دوی باندې تسلط لري او دوی په شانګهای کې هم ګډون لري. لکه مخکې چې دا میلمه وفرمایله چې افغانستان باید حضور ولري، روسیه چې د شانګهای اساسي محره ده، سوزلی د افغانستان په حق له په شانګهای کې خبرې وکړې، ولې یو ځل هم د افغانستان د دولت نماینده یا افغانستان په شانګهای کې د پرسمیت نه دی پیژندل، کله کله هم د ناظر په توګه دوی ګډون کول. هم دوی و چې د شلو کلونو کې د امریکا او د نورو خارجیانو سره د مخالفتونو په پلمه په افغانستان کې مزاحمتونه ایجاد کړل، او د لدې ویرې چې گویا له افغانستان نه به تروریزم صادریږي، چې د اشرف غنی او د کرزي په وخت کې هم دا تروریزم نه صادریدل، ولې دوی اندېښنه ښودله. اوس هم دا اندېښنه ښیي. روسیه خو د طالبانو سره ښې اړیکې درلودلې، په څو غونډې یې جوړې کړلې، ولې یو ځل هم د افغانستان دولت یې راونه غوښته. د مرکزي آسیا اندېښنه ډېره د روسیې په استیزان او د روسیې په سورتوای په پلمه باندې دا خبره دوی رامنځته کوي. غیر له دې نه پیغام لکه چې دا ملمه د طالبانو د چارواکو څخه ده چې اطمینان ورکړي چې د افغانستان نه به په مرکزی آسیا کې تیری ونه شي. خو په هر حالت کې د افغانستان خلک د تروریزم پر خلاف دي، او فکر کوم چې که چیرته دغه تروریستان چې په پاکستان کې روزل شوي دي افغانستان په مرکزی آسیا ته لیږدول کیږي، دوی له افغانستانه بله لاره نه لري، او په د ایران له لارې یا نه پوهېږم د پخپله د پاکستان له لارې د بدخشان له خوانه دا به هم ستونزمنه وي. د هغوی اندېښنه تر یو حده پورې سمه ده، ولې دوی باید
فکر کوم فردا صاحب تاسو سره بل څوک خبرې کوي هیڅ اندېښنې به لري کوم ځای چې تاسو واصل یې مننه فردا صاحب. تاسو بیرته راځو سلامات اوسئ فردا صاحب. کور مو ودان. شیرزی صاحب ته بیرته راګرځو. شیرزی صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړله چې دغه اندېښنې ستا د شانګهای سازمان د څنډو د بحثونو یادونه مو هم راته وکړه. شیرزی صاحب، څه کول په کار دي تر څو دغه د ګاونډیو هیوادونو او د سیمې د هیوادونو یا په ټوله کې د شانګهای سازمان دغه اندېښنې رفع سي؟ که څه هم مختار صاحب مخکې یادونه وکړه چې دغه اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي. مهرباني شیرزی صاحب، که تاسو خپل مایک آن کړئ. مایک مو فکر کوم میوټ ده. دا راته وایي چې طالبان د اندېښنو د لرې کولو وړتیا لري تر څو په افغانستان کې یو ډاډمن امنیت حاکم کړي، تر څو نورو هیوادونو ته هم د امنیت یا د ګواښ پېښولو کوم اندېښنه یا تشویش نه وي. شیرزی صاحب، فکر کوم ستاسو مایک میوټ دی، زه ستاسو غږ نه لرم. په هر حال هاتف مختار صاحب ته براشو. مختار صاحب، تر هغه چې دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي، تاسو سره په دې خبرې کوم چې د طالبانو نه غوښتل دغه غونډو ته لامل څه کېدلی شي، او ولې طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې دوی حد اقل د دغو سازمانونو استازو سره خبرې وکړي، او ورته وایي چې دا د دوی حق دی چې په دغه غونډو کې چې کله د افغانستان په اړه خبرې کیږي دوی ته حد اقل کې بلنه نه ورکول کیږي د ویډیو کانفرنس د لارې د غونډې ته وصل شي، ځکه په شانګهای سازمان کې خو افغانستان د څارونکي غړیتوب لري.
نړۍ د افغانستان په حق له خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او دا دی ومني چې د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامي افغانستان یو واقعیت دی، او د قدرت په ګډې دوی ناسته پر افغانانو دوی حاکمیت لري، او د افغانستان د ژغورنې لپاره دلته دي الفایا رهبری کړی. په دې لحاظ دا هم مه ماهر وي چې په تیرو شلو کلونو کې دلته د افغانستان د اوسنی نظام یعنی د امارت اسلامي پر خلاف د طالبانو پر خلاف نړیوال کچې دلته یو لابي شتون درلود. داسې یو میکانیزم شتون درلود چې غوښتل یې طالبان له صحنې نه لرې کړي، حتی په دې باور نه و چې طالبان بېرته قدرت ته راسي. اما تاسو ولې چې په تېرو شلو کلونو کې هماغه نظام چې غرب ورنه حمایت کول او د غرب لابي ورسره و په میلیاردونو ډالر امریکا دوی ته ورکړل، او هماغه نظام په افغانستان کې متلاشي شول. اوس که خلک مني که نه مني، خصوصا زمون گاونډیان په دې باندې پوښتنه چې افغانستان حقیقت دغه نظام دی، د نظام سره کار کول.
تاسو وایي چې دغه نظام یو واقعیت دی، د طالبانو باید د سیمې هیوادونه او ګاونډې ومني، راشه درشه او تعامل ورسره وکړي. اما فکر نه کوي چې طالبان په ځینو کورنۍ دندو کې پاتې راغلي دي؟ یعنی خپل دغه د طالبانو نظام هم ستونزې لري، د همدو ستونزو له کبله د سیمې هیوادونه د نړۍ هیوادونه ورسره تعامل نه کوي. مثلا تازه په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر چې له دوه نه فعالیت کوي وویل چې دوی او متحدان هیڅ پلان نه لري چې طالبان په نږدې وخت کې په رسمیت وپیژني. نو فکر نه کوي چې دا نظام هم ستونزې لري، ځکه کې ستونزې نه درلودې، حداقل ګاونډیو هیوادونو یا اسلامي هیوادونو به په رسمیت پیژند.
امریکا په 2001 کې دا پلان نه درلو چې طالب سره کینی، بلکې دا پلان درلو چې طالب له منځه یوسي. اما تاسو لې چې امریکا د خپل پلان پر مخالفت په افغانستان
بله مختار صاحب
وخت د تیرېدل سره بله زه تاسو غږ لرم.
او غږ مو سم سلګ مو غږ پریسو مهرباني اوس مو غږ لرو.
نما عرض دا و چې ایالات متحده امریکا په تاریخي لحاظ که تاسو لږ بیرته لاسه وګورئ په 2001 او 2003 کې حاضر نه و چې د افغانستان اسلامی امارات سره کینی. اما تاسو ولی چې همدغه امریکا و چې د قطر کې د طالبانو سره کیناست، سبب همدغه امریکا وي چې افغانستان اسلامی امارات هم په رسمیت پیژني. د وخت د تیرېدلو سره سیاست او منافع تغییر مومي. زمونږ منافع یعنی د افغانستان د اسلامي نظام منافع په دغه شرایطو حساسو کې دا دی، د افغانستان د ملت منافع هم دا دی چې مونږ د امریکا سره او د اروپا سره ښه تعلق ولرو. له بل اړخه قطعاً نظام کې به ستونزې وي، نظام کې به مشکلات وي، دلته به ډېر داسې مسایل وي چې افغانان مشکلات به لري، ستونزې به لري، او دا نظام په ډېرو مسایلو کې به موافق نه وي. خو په ټوله کې دومره ویلی شو چې دا نظام د افغانانو نظام دی. مطمئن یم چې همدغه ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست چې دوی وایي، هم د روسانو هم د چینایانو او هم د هندوستان په هکله صادق دی، ځکه افغانستان نه غواړي پاکستان او د هندوستان استخباراتي جګړه دې پس له دنه افغانستان ته راشي. افغانستان غواړي د پاکستان او د هندوستان په متعلق یو ناپېیلې متوازن او بې طرف سیاست ولري چې د افغانستان ملي منافع هم وایي.
کور ودان مختار صاحب سلامت او سیبر ته درته راګرځو. شیرزای صاحب تاسو څه فکر کوئ کله چې د مختار صاحب په وینا ګاونډي هیوادونه اندېښنې څرګندوي، دی وایي چې دغه اندېښنې تر ډېره بې ځایه دي، ځکه افغانستان کې سره لدې چې حکومت ځینې ستونزې لري خو وایي چې حکومت یو واقعیت دی او باید دغه هیوادونه ورسره تعامل وکړي. نو سره لدې چې دغه اندېښنې دومره جدي نه دي د ښاغلي مختار په خبره، نو تاسو څه فکر کوئ د دغه ګاونډي هیوادونو د اندېښنو څرګندونو لامل څه دی؟ آیا دوی غواړي چې رښتیا هم خپل استخباراتي جګړې راوړي په افغانستان کې بیا پایل کې، او کنه اندېښنې پر ځای دي په افغانستان کې ترهګرې ډلې شته، لکه څنګه چې ملګري ملتونه هم وایي القاعده شته، داعش شته، نورې وسلوالې ډلې هم شته او طالبان سترګې پې پټوي؟
دغه نن نس میاشت شو چې طالبان او د طالبان امیان خپل خبرو ته ډېر مینه لري، او څه چې وایي په خپل دی غالي چې خپل ځانو خې چې مو رښتینی یو او خوي او ټول دنیا په دې باندې ستونزې لري، نگرانی لري، دوی اندېښنې لري. کوم وخت چې طالبان په افغانستان کې راغی، د هندوستان خارجه وزیر په وینا کې، په ډېره تیزه وینا کې وای چې امریکا په خپل وطلو سره افغانستان د آسیا ته یو چکمک غوندې پرېښودله او یو ستونزه مونږ ته رامخ کړه. د نونس میاشتې رئیس د طالبانو حرکات ټول دنیا ګوري، د دوی استخبارات اوس په انټرنیټ ده، ټکنالوژي ده. طالبان اول چې راغی دوی عمومي عفه اعلان کړه، دوی په خپل عمومي عفه کې ژمن نه و. دلته درې ویشت ترهګرې ډلې شتون په افغانستان کې ډېره یو لویه ستونزه ده دنیا ته. سربیره په دې په دغه نونس میاشتو کې ډېر هیوادونو طالبانو ته پیشنهادونه وکړه، میکانیزم ولاندې کړه چې تاسو یو فراګیره ملي حکومت جوړ کړئ. طالبان په دام نه مني. طالبان دلته کله کله د طالب مشران وایي چې په افغانستان کې داعش نشته، او هر ورځ چې حمله کیږي د داعش په نوم یادیږي، او امریکا استازي هم هغوی هم وایي چې هغه ټول خبرې د داعش لخوا کیږي او داعش ډېره پیاوړې شوې ده په افغانستان کې. طالبان یو څه وایي، یو ټول دنیا بل څه وایي. طالبان په خپل لجاجت کې او د طالب عامیان په خپل لجاجت کې را روان ده. تاسو وګورئ د هندوستان مطبوعات په دې باندې اندېښنه لري چې دغه ترګر دلی چې په افغانستان کې شتون لري، خاص د جیش محمد او لشکر طیبه چې ته هر وخت یو ستونزه پیدا کړی ده، د دوی مالی منابع د کوم ځای نه کیږي؟ هندوستان باید په دې ژمنده چې په دې باور ده چې طالبان سره مواد مخدر دیر دی، همدغه مواد مخدر د پیسو د لارې نه د همدغه ترګر دلی ته دوی امکانات برابروي او دوی ته تابعه وایي او پناه ورکړې ده. تاسو وګورئ چې هر ورځ په افغانستان کې څه تیریږي. طالبان ښځو ته حق نه ورکوي، آزادي بیان ته ژمن نه ده، د نورو اقوامو ته آزادي نه ورکوي، خپله هغه څه چې غواړي په هغه ملایان او په هغه خپله ډلو سره غواړي افغانستان اداره کړي. او سربیره په دې تاسو وګورئ، یوازې هندوستان نه ده چې دغه اندېښنه لري، ایران سره دوی څو ځلې په سرحد کې نښته وکړله، هماغه پاکستان چې دوی تر ورځوله پناه ورکړه، هماغه پاکستان دوی نه شکایت لري. سربیره په دې چې هندوستان مطبوعات په دې پوهېږي چې دغه کومه لوبه چې کېږي د مخالفت په نوم پاکستان او طالبانو سره، دوی ټول یو استخباراتي لوبه ده، په دې چې دوی دنیا ته وښایي چې ګنې اوس طالبان پاکستان سره مخالف ده. دغه استخباراتي لوبه هندوستان مطبوعات، هندوستان خلک خشان پویگی، او دا چه سنگ دغه امریکایی وصله هندوستان پوری ورسه، دا طول هم دیخ نده.
بله کور ودان چرده سیب سلامت و سی فردا سی مخ کس تاسو خبری بل چا پریکلی فکر کوم چا مداخله که ولا غختلی چه تاسو بل زای خبری و که پر حال وست بیا استیدیو تا وصل شوی پیدهیل چه دازل موقع کسام راسی. فردا سیب کل چه دا افغانستان مزلی ترازو لگ زر دا طالبان پا حکمت باندی تمرکز که و کل چه طالبان وقت ورسی در نولس میاشته یا شل میاشته شا و خواه مخ که د سیمې د هیوادونو اړیکې یو څه ښې وې. په پایل کې مثلا روسیه دوی ته بلنه ورکړه، روسیې ته طالب پلاوی لاړ، اما وروسته داسې ښکاري چې روسیه هم پښه ونیوله. پرون په شانګهای کې هم چې دغه کومه غونډه په بخښنې سره د شانګهای غونډه چې په ډیلي کې هم وه، د طالبانو استازي ته پکې بلنه نه وه ورکول سوې. د تعامل په اړه باندې لږ زره تم شو. ښاغلی مختار وایي چې دا هیوادونه باید د طالبانو نظام د واقعیت په توګه ومني، راشه درشه باید ورسره وکړي، او وایي چې وخت په تیریدو سره به دغه هر څه سم شي. څه فکر کوئ هیوادونه، د سیمې هیوادونه، په ځانګړې توګه د منځنۍ آسیا هیوادونه، روسیا، چین، دوی څه ملاحظې لري چې له طالبانو سره تعامل ته زړه نه ښه کوي؟ ځکه کله چې یو څوک له خپل ګاونډ نه اندېښنه لري، نو ښه ده چې له ګاونډي سره مخامخ خبرې وکړي، تعامل ورسره وکړي، د دې پر ځای چې مثلا دریم ځای یا له دریم ادرس خپلې اندېښنې راپورته کوي.
او بخیل مخکینی به اخلال نه چې په خبرو کې را پیدا شو، وګورئ روسیه له دوه حالتونو خالی نه ده. یا دا چې د کربوړي اوښکې تویوي، غواړي نورې نړۍ ته سره د آسیا میانه د هیوادونو نورې نړۍ ته وښایي چې موږ د طالبانو سره نه یو، او یا دا ده چې رښتیا هم اندېښنه لري. که په دواړو صورتونو کې روسیه 15 کاله له 2014 کال نه د طالبانو تلابیګری وکړه، درې څلور ځلې طالبان په 2013 او 2019 کال کې مسکو کې راوغوښتل، په داسې حال کې چې په هغه وخت کې طالبان د ممنوع خروج هم یا ممنوع دخول هم په روسیه کې وو، ولې دوی راوغوښتل او سترې غونډې ورته جوړې کړې. طالبانو ته یې لوی بین المللي سټیج ورکړ، او د طالبانو له اوږو نه د اشرف غني پر حکومت ښې کلکې ډزې وکړې. ستاسو به په یاد وي چې د لومړي ځل دپاره له روسیې نه، له ماسکو نه کرزی د خارجیانو د وتلو غږ پورته کړ د قریشي نه وروسته، ولې ورپسې د مجاهدینو مشران او د طالبانو مشران په ګډه اعلامیه کې د امریکا د قوتونو د وتلو
زه دې ته راتلم چې اوس ولې روسیه پښه ونیوله، ځکه دا بحث وخت کم دی چې سره راټول کړو. اوس روسیه او چین نور هیوادونه ولې مثلا تعامل ته زړه نه ښه کوي سره له دې چې دوی اندېښنې هم لري؟
اوس روسیه په خپل چال کې مات شوی ښکاري. له یو طرفه په اوکراین باندې د روسیې حمله روسیې ته دا مجال نه ورکوي چې د افغانستان پر مسلې باندې له نورې نړۍ سره ځان مواجه کړي، دا له یو طرفه. له بل طرفه په افغانستان کې دغه اوسنی ترینګلی حالت هم دغسې یو شکل لري چې په یو ډول نړیوالو ته اندېښنه ایجادوي، او نړیوال دې ته په دې اندېښنه کې اچوي چې مبادا له افغانستان نه بیا هم تروریزم صادر شي. په دې خاطر دغه حالت دغه سیو موزیګری لري چې روسیا ته مجال نشته.
کور ودان سلامات او سیفر داسې مختار سیف تاسو ته راګرځو. په بحث کې دا مسایل مطرح شول چې د سیمې هیوادونه اندېښنه لري، حتی روسیا چې په اوله کې مثلا طالبانو ته ډېر نږدې و، د طالبانو پلاوی وغوښته مسکو ته، هلته یو پلاوی لار د طالبانو ګډونې وکړ په یوه غونډه کې، اما وروسته پښه ونیوله. څه فکر کوي طالبان باید څه وکړي، کومې کورنۍ دندې دې ژر تر ژره ترسره کړي چې د سیمې د هیوادونو تعامل ورسره عملی ډګر ته راسي، د دې پر ځای چې د سیمې هیوادونه په درېمو هیوادونو کې سره کینی اندېښنې څرګندوي، مخامخ راشي کابل ته یا له کابل د طالبانو استازي وغواړي خپلو هیوادونو ته او دغه شته اندېښنې مخامخ ورسره شریکې کړي؟
زه په دې اند باور یم چې کله تاسو د افغانستان جغرافیې ته ګوري یا د تیر حکومت سل کلن دورې ته ګوري، د دې نتیجې ته رسیږي چې افغانستان اوس یو خپلواک وطن دی او حق لري چې د خپل منافع یا د ملي منافع له ادرس سره د افغانستان له ادرس نه خبرې وکړي. دلته ویلی شو چې پاکستان هم د طالبانو نه شکایت لري، یو ځای کې وایي چې طالبانو نه شکایت لري او بل ځای کې وایي چې دا یو سناریو دی. موږ نه پوهیږو چې دا اول خبر ومنو که دویم خبر ومنو. بل چیرې په کمال د وقاحت وایي چې طالبانو لابیګران لجاجت کوي. حقیقت دا دی چې ما نه غوښتل د مزخرف سره په دې پروګرام کې راشم.
ښاغلی مختار کې د کلام عفت وساتو،
هیله مو دا دی چې د کلام عفت د هغه سای چې هلته یې موږ ته توهین او اهانت کول هغه ته مو دا ویلې وای، خو دا مو نه ویلې. په هر صورت د افغانستان منافع د افغانستان د ملي یووالی باندې نغښتی دی. دلته د قومونو له ادرسه د افغانستان ټیکداران بیا نشي کولی هغه خلک چې د تبعیض لپاره کار کول. دلته افغانستان وویشل، د قومونو په لحاظ د افغانستان ملي ټرمینولوژي په خلاف کار کول، د پردیو د اشغالګرانو سره لاس یو کړل، هغه بیا د افغانستان د قدرت پر ګدۍ کین. د سیمې ستونزې که د افغانستان سره یا د افغانستان د جغرافیې لپاره دی، بار بار مو اعلان کړی او د افغانستان اوسنی نظام یعنی امارت اسلامی افغانستان اعلان کړی چې دلته یو ناپېله یو متوازن او بې طرف سیاست وجود لري چې روسان او چینایان په شمول د هندوستان کولی شي خپل هغه مسایل چې د افغانستان سره لري مطرح کړي. که په افغانستان کې دلته د داعش موضوع مطرح وي، داعش د افغانستان د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلی یو افغاني پدیده نه دی، یو وړکی ډله دی، د وخت تېرېدلو سره به په افغانستان کې وځپول شي. که اروپا او امریکا او نور ګاونډیان یا قدرتونه او هجمني قوتونه غواړي چې په افغانستان کې یو بل سناریو منځته رانیسي، غوره لاره دا دی چې افغانستان سره د همکار واوسي. افغانستان حاضر دی چې د ټولو مسایلو په هکله، خصوصا د امنیت په هکله، د مواد مخدر په هکله، د نورو چیلنجونو په هکله د نړۍ سره خبرې وکړي. تر کوم ځایه پرې چې د نجونو مکاتب او د ښوونځی خبره ده، د افغانانو حق دی چې امارت اسلامي افغانستان د باید د نجونو ښوونځی او مکاتب او مدارس خلاص کړي. زه چې خبرې کوم د خپل ملي منافع د تحلیل پر رڼا کې کوم. زمونږ ملي منافع دا وایي چې فصل دنه هر نیابتي جګړه باید په افغانستان کې منتفي وي. افغانستان د ورانولو کار باید دلته ونه شي. افغانستان یو ځل بیا اور خواته ونه شي.
مختار صاحب،
افغانستان نه باید د پاکستان او د هندوستان د قوتونو په منځ کې استخباراتي ډګر او سنګر وګرځي.
مختار صاحب، بخیزه لاندې مداخله کوم، تاسو وایي چې هیوادونه باید مداخله ونه کړي، تعامل ته غاړه کېږدي او مخامخ په زغر ده د طالبانو له حکومت سره خپل ستونزې شریکې کی. د امنیتی موضوعاتو بحث چې کله راځي، په کابل کې د داعش ډلې موجودیت یو جدي ستونزه ده، که څه هم طالبانو په وار وار ډاډ ورکړی چې ګاونډي هیوادونو ته به له افغانستانه ګواښ نه پیښیږي، اما په داعش په دی وروستیو کې په افغانستان کې فعالیتونه زیات کړي دي. مثلا د بهرنیو چارو وزارت پر سړک باندې دوه ځله خونړۍ حمله وشوه، روسي حمله هم دغه د سورزو مخکي حمله و چې لکتر لګه شپکتنه پکې وژل سول او یو شمیر نور ټپيان شول. د القاعده یادونه هم کیږي، ځکه کله چې د القاعده مشر په شیرپور کې وژل کیږي دا معنی چې له دې واقعیت سره نشي پټېدلی چې القاعده سره د طالبانو اړیکه نه وي. نو دغو واقعیتونو ته په کتو فکر نه کوئ چې طالبان لکه څنګه چې ډاډ ورکوي لکه څنګه چې ژمنې ورکړي د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي؟ لازم امنیت لا هم نه دی ټینګ کړی.
قطعاً طالبان د افغانستان په امنیت کې پاتې نه دي راغلي، بلکې موافق دي. تاسو کولی شئ د افغانستان د یو سر نه تر بل سر
بله مختار صاحب
داعش یو نړیوال تروریستي پدیده دی چې د دغه په ځپلو کې نړۍ هم مسؤلیت لري چې د افغانستان اوسنی نظام سره مرسته وکړي، په دې معنی چې داعش هم د افغانانو دښمنان دي او هم د افغاني پدیده نه دی. داعش د هغو استخباراتو له بطن او متن نه وتلی چې په نړۍ کې د نړۍ امنیت خرابوي. غوره لاره دا دی چې یو امنیتي چاپیریال باندې د افغانستان اسلامي امارت سره خبرې وشي،
کچېرې
په وزارت خارجه په سرسلوزار باندې کوم حمله وشو، د دغه حمله منسوبین او مستودین هغه خلک دي چې د اسلامي نظام پر مخالفت درېدلي او د افغانانو په مخالفت باندې دي. افغانستان جغرافیه یو ځل بیا تایید کوم چې د نړۍ لپاره، د ګاونډیانو لپاره او د هند لپاره قطعاً ګواښ نه دی.
سلامات اوسئ. اوریدونکو ته هم نوبت ورکوو، ژمنه مو ورسره کړې وه د لنډې مودې لپاره اوریدونکو ته نوبت ورکوو. یو اوریدونکي وصل دی، ستړي مشي. ازادي راډیو د ازادۍ په څپو کې خبرونه اوري. د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو امنیتي اندېښنو ته ځانګړې شوې.
بل یو دین سلطان سلامونه قبول کستاسو میلمانه دي هم قبول کی او دا ساسو طالبان دي خدای وو بخشي. بس کله یو نظر کله بل نظر، خو موږ افغانان دلته پوهیږو چې څه تیریږي او څه شدی. نو زه خو میلمانه یم، په هیڅ میلمانه یم راغلی، بلهغې څه اورېدونکو اورېدونکي راغلی یم. زه غواړم چې یو لنډ نظر ورکړم، بیا به یو پوښتنه وکړم د پردا صاحب څخه.
مهرباني.
لنډ نظر مې دا دی لودین صاحب، دا خو د هلته یوګر خپل نظر دی، مګر زما د مینایسه اورېدونکي چې زه مسؤل نه یم، سایل یم. لنډ نظر مې دا دی چې اول دغه جهان چې پرزن د دوه موافقتنامه چې امضا سو پس د موافقتنامه جهان د افغانستان سره بي وفايي وکړه. بي وفايي دغه و چې دوی ووتل دلته شل کال اشغال او چاپی وول سي بمبارونه وسو، خلک ووجل سو، مکتبونه وران سو، سړکونه وران سو، هغه سړکونه چې مرته جوړ سي وو هغه بیرته زموږ په وینو ورنګول سو، بیرته وران سو لاړه سره. نو اوس خبره دا ده لودین صاحب که اجازه راکړي دی وی دي کې لپاره
لاندو کې ښاغلی پښتون زکه
او روسیا هم دورنګي کې زمر سره دازمر د هجرت دوم کورن زمر سره دورنګي کې زمر خپل گاونډیان زمر سره دورنګي کې. او بل خبره دا ده چې چیري طالبان غواړي چې په جهان کې مهارت پیدا کړي او په خپل په ملت کې مهارت پیدا کړي. زمين هيسته یو نابینا شخص دا توسيه ورته کوم چې دوی د دوه کار وکړي. یو کار دا وکړي چې د وحدت یو ټغر دی اوار کې ټوله ناراضي وو، ناراضي وو، ناراضه دي ګرد راولي پر دغه ټغر دی ښینې غیر په غیر وحدت سره وکی یو مشمول حکومت جوړ کی بیا د دې نظام بیا په دې نظام کې کم خطرونه شي هغه د بین ایزي. او دوهمه خبره دا ده دلته طالبان یو اشتباه کوي، اشتباه دا ده دوی وای داعش نشته، زوم داعش ته کدی د ملت تبا تجربه عناصر وغواړي پښتون ځینی وکی د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي، دوی استخبارات خو زئی پدی د ملت او خلکو ته دایشان معلوم دي.
بله پښتون صاحب مننه. کور ودان
دایش کم سړی، دایش کم سړی د خوارج سره کومه کوي دا ملت معلوم دي.
ډیره بخنه غواړو ځکه د خبرونه وخت کم دی. تاسو پښتنه هم نسو اخیستلې، بل اوریدونکو هم منتظر دی لکه نظر اخلو په یو دقیقه کې مهرباني ستړي مشي. تاسو ازادي راډیو نه ازادي په صفو کې خبرونه اوري.
السلام علیکم محترم اسد الله لودین صاحب، سلامونه منی کیلو منی اجازه دی او ردم کی او ملمنه تا هم سلامونه منی کیلو.
مهربانی زرملوال سی پلانډو کی خپل نظر راکې دی ایرلانډو کی. مهربانی.
او بس بالکل نور خصوص مر یو نظر دا ور کومه نظر دا کومه حقیقت خو حقیقت چې خبرې شوی دا خو مختار صاحب وکړي او یو نن د پښتنه دا د وخت په کومله وجه نه ما غوښته خپل نظر ورکه مخاغنه پاتې شوم. یو نن د پښتنه د ما د ملمنونو شاید هغه منځني اشیاء هوادنه شکم ویره لري یا دا د خپل سوچ او فکر دا د بهرنیو هوادنو د ویره نه دا ویره دی لري د امارت اسلامي نه.
کور ودان
ولند پښتنه مې ونور خو وخت واره
سلامات سې کور ودان فردا سې فکر کوم دا د پښتنه کې تاسو جواب کوي وای د منځنۍ اسیا هیوادونه چې کومه ویره لري له طالبانو دا ویره خپل ده او کنه دوی د طالبانو سره په تعامل کې له نورو نه ویره لري له امریکا ویره لري دوی وای کله طالبانو سره تعامل وکړي ممکن امریکا او نور قدرتونه ورسره چلندونه کې تاسو دې اوریدونکو ته جواب ورکړي بیا به بحث سره راټول کړو
سما دا ډیره مننه په خپختنه د دوه حالت موجود دي په مرکزی آسیا کې هم د دوی خپل اندیښنه ده او هم روسیه غواړي له دغه اندیښنې نه پر مرکزی آسیا باندې د خپل تسلط د پراختیا لپاره استفاده وکړي او مرکزی آسیا له دې نه وېروي چې کتا چې د روسیې له ساحې نه په تور د مثال د باندې واقع کیږي نو د بد حالت به پتا سو راشي په دې خاطر آسیایي میانه مجبور ده چې دغه اندیښنه سوچنده ښکاره کړي
کور ودان فردا سپ تاسو د پای خبري هم ورڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت د ډاډ وړ سی او بل اخره د سیمې او ګاون هیوادونو نور د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې نه کی بلکې له افغانستان سره تعامل له افغانستان سره راشه درشي او اقتصادي همکاري او تزرکه کې پلانډو کې مهرباني
زه غواړم همیشه لاندې خبري وکم لودي صاحب ګرامي سو خبري په نظر کې ونیول شي اول دا چې امنیت باید تعریف شي په افغانستان کې امنیت یوازې د جګړې ختمول نه دی چې جګړه ختم شي او امنیت راغی نه امنیت د سن نه دی امنیت نور خاخونه لري خاشاخ برګ لري نن د بدخشان کې او رادیو وتړل شو پرون د فرهنګ یو کارکون کې په لاوړ مورز نیول شوی دی د خون کې نیول شوی دی دا هم بي امنیتي د ژبې امنیت د بیان امنیت د آزاد څورتوي د قلم امنیت او نور مسایل د فساد نشټواله د غټول په امنیت پورې مربوط خبره ده چې یو هیواد چې د امنیت ادعا کوي هغه باید د غټول مسایل په نظر کې ونیسي دا یو خبره بل خبره طالبان باید د نړۍ د حقوقونو او د افغانستان د خلکو د حقوقونو د هماهنګۍ لپاره داسې یو شرایط رامنځته کړي چې په افغانستان کې د بهرنۍ او هیوادونو سره د خصوصا تجارتي راکړې ورکړې رامنځته شي چې د افغانستان د خلکو اقتصادي ژوند لوړ شي د امنیت سره
مننه فردا صاحب سلامات او سید شیرزا صاحب تاسو د پای خبري هم اوروڅ کول په کار دي ترڅو په افغانستان کې وضعیت ښه شي او د امنیتي اندېښنې د اقتصادي همکاري او سکتور بدل شي اقتصادي همکاري او تواوړي
دا خبره ونه مناله دین ورستم طالبان نه مني تاسو وګورئ چې ټول دنیا یو خواته ده او طالبان بل خواته طالبان خپل خبرو باندې مهنده کدل ته موخه چې مخکې خبره په پات شو کدل ته داعش نومیادګي کدل ته القاعده نومیادګي که هر تر اگر دل دي هم دوی سره ده هم دوی ده په دې باندې دنیا پوهیږي او هندستان او شانګهای یوادونه استاد غل پوهیږي چې اوس هم د طالبانو حکومت د رسمي اختیار د پاکستان په لاس ده کدي استخبارات ده کدي په اقتصاد سکتور ده هر څه په حکومتداري ده دوی ته په فواز کې نشه هر څه اختیار په د پاکستان په لاس ده ټول دنیا د قانون نس میاشتې اوسو چې ډیره ناستونه وکړله ډیره جلسې وکړله کانفرانسونه دایر شو اعتراضونه وکړله چې تاسو یو ملي فراګیر حکومت اعلان کړي خو د طالبانو وزیر خارجه متقی اعلان
وکړ تاسو وایئ چې ټول نړۍ یوې خواته او طالبان بلې خواته کور مو ودان د پای خبرې مو واورېدل سوی مختار صاحب تاسو هم فقط ډیر ثانیې وخت لري چې خپلې د پای خبرې وکړئ مختار صاحب مهرباني
طالبان د افغانستان د ملت له ادرسه او د بطن او له متن نه وتلی یو ناپېلې بې طرف او متوازن سیاست باندې باور لري که یو ملي اجماع منځته راځي چې د افغانستان مسائل پکې تحلیل شي د هغه میزبان به قطعا افغانان افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د هندوستان پاکستان او د هېچا لپاره تهدید نه دی یو ناپېلې او متوازن سیاست د افغانستان د اسلامي امارت د ستراتیژیکو اهدافو یو برخه
ډیره مننه اوریدونکو د ازادۍ په چپو کې خبرونه همدلته پای ته رسیدي ل خپل میلمنو د سیاسي چارو له شنون کې نثار احمد شیرزی ژورنالیست او د چارو شنون کې فاروق فردا او د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز لمشر ډاکټر حاتف مختار نه ډیره مننه زموږ خبرونه چلر وښ ساته دوام لري
ملنگی دا کچکول میں سراہی کڑا شام ملنگی
شنبه او یک شنبه پورزو د ازادي رادیو د زینو خورخ پرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لری.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ.
Shirina. او غم جانان دے ہر چا میل مکی گی جانان سر گتا میل